لاس بجی چې احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې مو د قانونو په برخه کې پر افغانستان د نړیوالو د یو بندیز لری کېدو خبرو، د کندهار له والی سره د ارغنداب پر جګړې شهیدلی یو، خو تر هر څه مخکې خبر افغان چارواکي په هلمند کې د طالبانو د یو مهم نظامي چارواکي د وشلو ادعا کوي. د بشري حقونو ډلو له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځانو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خپرې کړي او په ترکیه او یونان کې د زلزلې د قربانیانو شمیر نږدې شلو ته ورسید. د خبرونو تفصیل: افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامي کمیسیون مرستیال وشل دی. 215 مایوان قلی اردو په خبر پاڼه کې څرګندوي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال ووشل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وشلی دي چې خپل یې جوړ کړی و. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 212 قولي اردو مرستیال ویاند عبدالهادي جمال وای څلور طالبان د جمعې په ورځ د نواباد اندرابي په کلي کې چې د خانابات مربوط سیمه ده د ماین د چاودنې پر مهال ووشل شول او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو 15 ډلو او موسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځانو د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د بخښنې نړیوال سازمان، سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همشغۍ ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیک استولی دی. د استرالیا چارواکو تر اوسه د دې لیک په جواب کې څه نه دي ویلي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن تېره اونۍ ویلي وو چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وویل:
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلې دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو. خو بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان یو سلوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشنبه پیل شي. په ترکیه او یونان کې د زورورې زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی دی. ډېره مرژوبله د ترکیې په ازمیر کې اوښتې ده. د ترکی چارواکو په وینا چې هلته د مړو شمیر 200 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر 900 کسانو اوښتی دی. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوو کسانو د وژل کېدو او د 900 نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زورورې زلزلې مرکز د اژه سمندرګۍ بلل شوی چې څپې آن په استانبول او یونان کې شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه 2 درجې ښودلې خو ترکیې د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې ده. په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي که څرنګه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس نږدې 1,00,000 پیښې ثبت شوې دي. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 2,40,000 سره ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له سبا بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړې. د اعتراض کوونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په خبرګون په خپل غوسه ښکاره کړه. په فرانسه کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د جمعې پر ورځ د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبرې وکړې چې پکې یو بریدګر درې تنه پوچړې ووشل. امانوئل ماکرون دا یو اسلامي ترهګریزه حمله وبلله. ماکرون ویل چې فرانسه د خپلو ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلې ده. دا خبرونه او ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوریز مو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. کوم خبرونه او راپورونه چې د ازادي راډیو لاره خبرو د دغه متن د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستل شي. د دې سات د خبرونه لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړي شوی د خو مخ کې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او سندري په کې تاسو خبري کړو مهم خبري راپورونه راخلو. اروپایی ټولنې د استخراجي صنایعو د روڼتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هرکلی کړی دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې مشر استازی او سفیر وون برندټ ویلي چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان په 2018 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. صفی الله سنکسی راپورټ لري.
د استخراجي صنایعو د رونتیاب سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکی په قانونو او طبي زیرمو تړلې ده خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ له لرې کېدو هرکلی کوي. ښاغلي برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټویټر باندې جمعه دا هم لیکلي چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت د راتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد معدني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج د قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د روڼتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبره له 2013 تر 2018 کال پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي او هم د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 9مه د دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمې هڅې کړي، نو ځکه یې د دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لرې کړ. د دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو روڼتیا، د اړوندو ادارو پوره کېلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت له لارې د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. د دغه سازمان د نړیوال سکرتریت عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمینه برابره کړې ده.
د ای آی تی آی د پروسس د پایښت یقیني کولو لپاره د اعتبار دهۍ بیا کتل شوې تګلاره د معلوماتو په سیستماتیک شریکولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان او موریتانیا په څیر هیوادونو د کمپنیو او حکومتي ادارو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره زمینه برابروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د روڼتیا په سازمان کې د غړیتوب بیا ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه بولي. دغه وزارت ویاند او سلاکار عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته ویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت له ځنډ څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په دیروستو کې خبر مخته کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کانیا مدني شتمنیو او طبیعي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالره یا 3000 میلیارد ډالره ښودل شوی. جګړې، ناامني په طبیعي زیرمو او قانونو باندې د سیمایزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکه هغه عوامل بلل شوي چې د افغانستان د قانونو ناقانونه استخراج ته زمینه برابره کړې او هم یې اداره له ننګونو سره مخ کړې. افغانستان که څه هم له طبیعي زیرمو ډک او غني هیواد بلل کیږي، خو د آسیایي بانک د شمیرو له مخې دا وروستي 4 کاله نږدې 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د کندهار ولی حیات الله حیات وی دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نشته پرتی ولسوالۍ کې تیرونی جګړه سخته شوې. ل ولی حیات الله حیات سره زموږ خبريال صادق رښتینی مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیاتونه پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان در کوم چې راتلون کې ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولی ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشری او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي، هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دو د موږ د هوایی اهدافو نه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي او یا هم د توپچي نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له پنځو ورځو تېرېدو وروسته،
بله همدا علت ده چې د موږ عملیات ډېر بتی دي ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نخواسته دا عملیات یعنې ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د موږ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به دا ساحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه، په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسي کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسي.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دوی په کمځای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو له منځه وړلو تلیواله نه یو. من کولای شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دو په خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دوی خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځای نه راووځي. خو داسې کوم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسو د طریقه غږ کوم د ارغنداب په خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي، د دو حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنیه قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ اماده چې دوی سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړې، دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره شوې؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې د دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي، کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده، پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سرته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک د هغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د سلو نه هم زیاتې وي.
د کندهار والی حیات الله حیات، کابل رسپانو کوم موضوعات نن په خپلو غنو کې چیرلې دي؟ دیوان اذر کتنه ورته کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغان سولې، د امریکا او طالبان ترمنځ وروستۍ لیدنې او د کابینې بشپړېدو کې د ځند پایلو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. په مذاکراتو کې باید بین الافغاني اصل وساتل شي. دا د 8 صوب رسپانې عنوان دی. د دې رسپانې په سر مقالې کې د رسمي راپورونو پر بنسټ راغلی چې د طالبانو او د افغان حکومت مرکچی پلاو د استازو په غوښتنه او قطر ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفر سره قطر هیواد د دې مذاکراتو د اسانتیاو برابرونکي په توګه ګمارل شوی دی. په سر مقالې کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو د افغانستان سولې خبرو لپاره د اسانتیاو برابرولو لپاره د قطر هیواد وړاندیز کړی و، ځکه چې طالبان او قطر هیواد لوړان د ښې اړیکې لري او دا هیواد د لومړي ځل لپاره د دې ډلې د سیاسي دفتر کوربه پاتې شوی دی. وړاندې لیکوال په سرمقالې کې د افغانستان او امریکا سره د قطر ډیپلوماټیکي اړیکې هم څېړلي. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ قطر امریکا سره دوستانه خو افغانستان سره یې اړیکې تازه پیل شوې دي. د سرمقالې وروستیو کرښو کې راغلي، که څه هم قطر د افغانستان سولې خبرو لپاره د اسانتیاو برابرونکي په توګه ګمارل شوی، خو کوښښ دې وکړي چې یادو مذاکراتو کې لاسوهنه ونه کړي تر څو د بین الافغاني خبرو اصل په ځای پاتې شي. په قطر کې د سنبلې په 22مه د بین الافغاني خبرو لومړۍ خبرې پیل شوې. د دې خبرو پیلېدو سره ټینګار پر دې و چې دا خبرې باید د افغانانو خپلمنځي خبرې وي او هیڅ کوم بل لوری باید لاسوهنه ونه کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله په قطر کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کماندان سکاټ میلر او د طالبانو مذاکراتي غړي مولا برادر سره د لیدنې او د دې ناستې پر جزئیاتو راڅرخي. په سرمقالې کې راغلي، د امریکایي او طالبانو د استازو په دې لیدنه کې امریکایي لوری ناهیلی و، ځکه چې تر دې دمه طالبانو د امریکا او د دې ډلې ترمنځ شوې هوکړه چې له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکې پرې کول او د تاوتریخوالي کمول هم پکې شامل و نه دي عملي کړي. د لیکوال په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه ماته شوې، ځکه چې وروستیو کې امریکا هلمند او میدان وردګو ولایتونو کې د دې ډلې خلاف هوایی بریدونه کړي دي. په سرمقالې کې قطر کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ د دې دوه اړخیزې ناستې په اړه دا هم راغلي چې طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو، د تور لیستونو په ختمولو او همداراز د امریکا لخوا د عملیاتو په زیاتوالي هم بحث کړی دی.